امریکا غږ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لیږلی دی او پکې د طالبانو د مشرانو د نیولو او سپارلو غوښتنه کړې. افغانستان کې شاوخوا 900 کسان د نامنیو له امله بې ځایه شوي دي او چین د متحده ایالاتو هغه انتقادونه په کلکه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د چین په جنوبي سمندر کې ځمکه غصبوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاټلند د ټیم سره د وی سلور روزنی سیالي د پاره سکاټلند ته رسیدلې ده. موږ د افغانستان د کرکټ ټیم د منیجر سره مرکه لرو او د سګنی په سرلی د جګړې لپاره روسه په قندوز خار او شاوخوا سیمو کې په شخصي جامو کې د وسلوالو ګرځېدل زیات شوې دي. په دې حق له رپورت هم اوریدل مهروي. خو اوس خلیل خان او زنزرانه یوسف زیدر ته د دې وخت خبرونه وړاندې کوو.
ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لیږلی دی او پکښې د طالبانو د مشرانو د نیولو او سپارلو غوښتنه کړې ده. افغان چارواکو د امریکا ژغ سره په خبرو کې دا منلي چې ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لیږلی او په پاکستان کې د طالبانو د کوټي او د پېښور د شوراګانو د مشرانو د نیولو او افغان حکومت ته د سپارلو غوښتنه ورڅخه شوی ده. د افغان حکومت یو منبع ویلي دي چې په لیک کې له پاکستانی چارواکو غوښتل شوی دي چې پاکستان د حقانی شبکې پر خلاف جدي اقدامات دي وکړي او د تروریستي بریدونو عاملین دي ونیسي. منبع زیاته کړي چې په لیک کې د پاکستان څخه دا هم غوښتل شوی چې په افغانستان کې دي د طالبانو بریدونو پر رسمي ډول وغندي او هغه طالبان چې په جګړه کې زخمي شوي وي او پاکستان ته درملنې لپاره ځي افغانستان ته دي وسپاري. په دغه لیک کې ولسمشر غنی د پاکستان چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د امونیم نایټریټ د کیمیاوي سرې تولید چې طالبان ورنه د بمونو په جوړولو کې کار اخلي هم ودرول سي. خود پاکستان حکومتي او ډیپلوماټیکي منابعو د نوم د نشودلو پر شت امریکا ژغت وویل چې دوی د افغان حکومت لخوا پاکستانی چارواکو ته د کوم لیک او یا هم د افغان حکومت د نورو غوښتنو څخه خبر نه دي. پاکستانی چارواکو ته د ولسمشر غنی دغه لیک داستولو مسله په داسې حال کې خبره سوي ده چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پر سر په افغانستان کې بحثونه او جنجالونه پیدا سوي دي.
د تیر پنځمبه په ورځ افغان ولسمشر د پارلمان یو شمیر غړو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د ملي امنیت او پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ترمنځ په هوکړه لیک به د سره کتنه وکړي. په لوګر کې په یو خونځي باندې توغندې لګېدلې دي چې یو خونکي او دوه زده کوونکي پکې وژل شوي دي. د لوګر ولایت د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی امریکا غږ ته وویل چې پیښه نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د دغه ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې وشوه. ښاغلی ستانکزی وویل چې د 1300 ورځو را په دېخوا په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسوالو مخالفانو ترمنځ جګړې روانې دي.
افغانستان کې شاوخوا 900 کسان د نامنیو له امله بې ځایه شوي دي. د ملکیانو د ساتلو موسسه وایي چې څېړنه ښیي چې د 1500 په جریان کې په افغانستان کې 900 او 8000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ملکیانو د ساتنې ګروپ یا CPJ ویلي دي چې د نامنیو ډېرېدل ولسی خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي او بې ځایه شوو خلکو وضعیت ته اندېښنې ور دي. موسسه په کندوز کې د بې ځایه شوو کورنیو ته اشاره کوي چې له پاکو اوبو، خوراکي موادو، ښوونې او روزنې نه بې برخې دي. د ملکیانو د ساتنې ارقام شي چې په افغانستان کې د بې ځایه شوو خلکو کسانو شمیر د 2014 کال په مقایسه 2 برابره زیات شوی دی. راپورټونه وایي چې د جګړو له امله په بدخشان، سرپل، کندوز، هلمند، بادغیس او بغلان کې یو شمیر کورنۍ له خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا ګروپ په دې برخه کې د کډوالو چارو وزارت په کړنو انتقاد کوي او وایي چې دغه وزارت تر اوسه د بې ځایه شوو لپاره روښانه پالیسي هم نه لري. د ملکیانو د ساتنې ګروپ یا CPJ خبرداری ورکوي چې کله دغه خلکو سره ژر تر ژره مرسته ونیسي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. خبرونه ته د مورګو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری روغتیاي حالت خده. هغه جنیو ته نږدې د بایسیکل د زغلولو په محل ټپی شو. خپې ماته شی وا چې بیا روختون ته انتقال شو. هغه لیکري جنیو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د هغه هواد د اټومي پروګرام په اړه خبرو لپاره تلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سویس د الپس په غرنۍ سیمه کې د بایسیکل د زغلولو په محل ټپي شو چې روسه بیا د هلیکاپټر په واسطه د جنیو روختون ته انتقال شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې جانکری په خپې زخمی شو خو به هوښ نه. د پیښې په محل د جانکری د موټرو د کاروان سره روغتیایي کارکونکي او یو ډاکټر موجود و. سمدستي دا نه ده معلومه شوې چې تر کوم وخت پورې به جانکری په روغتون کې بستر وي او یا دا چې جانکری به د سلورو هیوادونو سفر کله جاري وساتي. هغه دا پلان لرلو چې نن د یکشنبې په ورځ اسپانیې ته لاړ شي او وروسته بیا پاریس ته د اسلامي دولت په ضد د خبرو لپاره لاړ شي. جانکری په سویس کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د جون په دیرشم د مهالویش پورې د ایران د اټومي پروګرام په سر یو موافقه ته د رسیدو لپاره د خبرو لپاره تلو. وروسته هغه چې ایران د لویدیز هغه غوښتنه رد کړه چې د تاسیسات د کتلو اجازه دی ورکړي، دغه خبرې د شنبې په ورځ د پلان مخې جاري ورساتلې شوې. د ایران د مذاکراتو د هیئت د رئیس مستیل عباس راکچی ویل چې د ایرانی ساینس پوهانو څخه د پښتنو او د ایران د نظامی ځایونو نه د کتلو اجازه د مذاکراتو برخه نه ده.
چند جنوبی سمندرګي په شاوخوا کې د مصنوعي ټاپو د جوړولو په اړه د امریکا انتقاد پکړه کړت کړ. د چند سمندري ځواکونو کمانډان سن جیانګو نن یکشنبه په سنگاپور کې یو امنیتي غونډه تول چې چین په جنوبی اوبو کې ساختماني کارونو مشروع، عادلانه او معقول دي او د دې پروژې هدف نړیوال عامه خدمات برابرول دي. شغله جنگو د سرګندونو یو ورځ مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آشتن کارټر چین د جنوبی سمندرګي په لانجمنه سیمه کې د مصنوعي ټاپو غانو په جوړولو ملامت کړ. د چین د سمندري ځواکونو کمانډر همدارنګ د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په هغه اعلان باندې هم نیوکه وکړه چې وای امریکا به د چین لخوا په لانجمنه سیمه کې د 22 کیلومتر مربع ساحې د لاندې کولو ادعا ونه مني. هغه وویل
د چین په جنوب سمندرګي کې د هوایي دفاع په برخه کې خبره دې پورې اړه لري چې آیا زموږ امنیت به په هوا او اوبو کې د ګواښ سره مخامخ وي او کنه، او د ګواښ کچه به څومره وي. له هغه وروسته به ټول اړخونه په پام کې ونیول شي. د چین جنوب سمندرګي کې حالات په مجموعي ډول باثباته او سوله ایز دي.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر پرون د شنبه په ورځ په سنگاپور کې د لوړی سطحې یو کانفرنس ته وویل چې امریکا په دغه سمندرګي کې د چین لخوا د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو له کبله زیات اندېښمنه ده. هغه وویل
After all, turning an underwater rock into an airfield simply does not afford the rights of sovereignty or permit restrictions on international air or maritime transit.
د وبولاندې د غره د ډبرونو استفاده کول او داغونه د هوایي میدان په توګه کار اخیستل د حکومت درلودلو حق نه تضمینوي او نه په نړیوال هوایي سمندري ترانزیت کې د مدیدتونو لري کولو ته اجازه ورکوي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې چین به د سیمه کې د زمکو د نیولو په داوه کې تر بل هر دوه کوونکی وا ډیر وړاندې او ډیر چټک روان دي.
په امریکا کې په 15 میاشتو کې پولیسو 300 پنځاتیا کسان وجلی. د امریکا یو مشهور ورسپانه وایي چې د 2015 کال په لومړی او 15 میاشتو کې د امریکا په بیلابیلو خارونو کې پولیسو 315 کسان وجلی دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي د وجل شو کسانو شمیر معلوم کړی دی. د رپورت داسې مال خبريږي چې په امریکا کې د پولیسو له لوري د ځواک د کارولو او نه کارولو په اړه چې د وجلو لامل کیږي بحث روان دی. واشنگتن پوسټ اشمیره ریکارډ بللی دا چې پولیسو پکې د ورځې تر 2 ډیر کسان وجلی دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکایي پولیس لخوا هم داسې د خلکو وجنې روان وي، نو د 2015 کال تر پای په نشته زر کسان په ډزو کې وجنی.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن زوی مشر زوی بو بایدن مرسوي دي. شپږ کلن بو بایدن د شمالي ډلاویر سرنوالو او د 2 کلن رئیس د مازغو د سرطان د ناروغي درلوده. هغه په عراق کې هم پوځي دنده ترسره کړې وه. او په سویس کې جوړې شوې الوتکې چې د لمر په انرژي چلیږي پرون د شنبه په ورځ یې د آرام سمندر د پاسه شپږ ورځنۍ پرواز پیل کړ چې دا د نړۍ په شاوخوا باندې د سفر د الوتکې چې د لمر نه انرژي اخلي ډیره سخته برخه ده. د سورا ام پلس 2 په نامه دغه الوتکه د چین د نانجینګ نه د امریکا د هوایي پر خوا روانه سوې ده. دغه ټول واټن 1500 کیلومتر دی، خو د لارې به په وجود کې به د حفاظت او د مساعدې هوا د لپاره ځندونه هم وي. د ټول نړۍ په شاوخوا باندې چې ټول واټنې 15,000 کیلومتر تر رسیدي د غلوته کې د پروازونو شپږمه برخه ده. دا خبرونه
رنو اوریدل په تاسو امریکا غږښنا رادیو نه خبرونه اوریدل اوس پامو کړی د سپورت خبرونو ته چې متي الله عبید را توړه کوي
مننه نظرانه د سپورت په خبرونو کې مهم خبر خو وزسچ کوم منګلرو هغه دادې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم رسیدلې د اسکاټلند ته اسکاټلند کې د سیشن به د ورځې یو سلو ورځې لوبه ده د یوازینی لوبه ده په دې سفر کې به تر سره کیږي د جون د دویمې نه تر پنځمې پورې سلو ورځې به دوام لري لکه د کرکټ په اصطلاح د ټیسټ لوبه ده او پاک افغانستان او اسکاټلند دواړه چې کوم دی هغه د دویمه درجې ټیمونه دي دا یو هدف دی د کال 2018 پورې چې دغه ټیمونه به چې کوم د وړې درجې دي لکه آیرلند اسکاټلند عربی امارات هانګ کانګ هم دا شانته پاپوا نیو ګینی چې کوم نوم یې پینجور دی هغه به لوبي کې د یو بل سره ملکونو ته سفرونه کوي افغانستان چې د قربه هیواد بکیږي په عربی اماراتو کې به چې کله ټیم افغانستان سره لوب کوي دغه په کور کې به امارات تر ځو کوي افغانستان دغه په کور کې لوب کوي دا به هیواد ته سفر کوي دغه دونیم کال په جریان کې به د یو ملک سفرونه کوي هر ټیم چې په دې لوب کې اول مقام ترلاسه کړي ټیسټ لوب کې آی کپ باندې هغه به د کرکټ چې کوم د نهمه درجه ټیمي هغه سره به لوب کوي نو مطلب دا چې افغانستان به دا کوشش کوي چې د ټیسټ سیالۍ هغه سیټ خپل غواړي باید د لوبي وګټي نو د افغانستان لوبي به کله شروع شو په 2 جون نو موږ به حواله ورکو بل لوب نن په لاهور کې و د کرکټ هغه د پاکستان او د زمبابوي لوب و پاکستان ته ډېر مود پس شپږ تقریبا یو نړیوال ټیم راغلی د لوبي کې و هغه د لپاره فرصت برابر شو زمبابوي سره دوه لوب چې کوم د یو ورځې نه وي هغه پاکستان وګټلې نن لوب تقریبا د زمبابوي په فائدہ لاړه یا د هغه لوب توقع چې وه پاکستان مدرې 300 نه زیاتې منډې وکړي هغه ونه شوې او 208 نیوي پورې هغه هدف ورته ایښی دی نو د پاکستان توپ وهنه وشو یعنی بیټنګ وشو اوس به زمبابوي راځي او ګورو به چې درېمه لوب هم پاکستان ګټي او دغه سیریز وایټ واش په اصطلاح کوي کسنګ
مننه عبد سي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
زنوري دن کوس پام وکړی د خبرونه لومړی رپورت ده د سګنی په سرلی د جګړې لپاره روسته په قندوز خار او شاوخوا سیمو کې په شخصي جامو کې د وسلوالو ګرځیدل زیات شوې دي د قندوز خلک وایي چې په خار او شاوخوا سیمو کې په شخصي جامو کې د وسلوالو په لیدلو سره یې را احساسوي ځکه چې نه معلومیږي چې د وسلوار څوک دي خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت را لګل
خاریان له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه وسلوال محلي پولیس وي نو باید د محلي پولیسو ځانګړی یونیفورم ولري او که د پخوا په څیر د قمندانانو شخصي وسلوال وي نو باید مخیی ونیول شي هغه محصلین چې له وسلوالو څخه د زده کړو لپاره راغلي هم وایي چې په شخصي لباس کې د ډله ډله وسلوالو ګرځیدل اندیښمن کړي دي د امام صاحب د وسلوالي یو تن اوسیدونکو عبدالکریم وایي
چې خلک دې څو قسم کسان ګرځي چې وسلې بغاړه کې او کګي وګي په کولې سری او یو پیسې ټټه بل راپورټ کړی او بوتنه پسخات وي هغه وخت سره ته دی لکه د مجاهدینو وختونه سره جوړی دی یعنی مقدر ته هم سب مجموع کې د قندوز خاریان لدې خبرونه ډېر په تشویش کې دي هاته موږ کله چې له اتاق نه دی پانتون خواته زو په څو څو لارې بدلو کله چې دی کرازي موږ ته لار بدلو
یو شمېر هغه خلک چې په مؤسساتو کې کار کوي او یا هم مخور خلک دی وایي چې په شخصي جامو کې د وسلوالو ګرځیدل په سیمه کې د ناامنۍ او بیسرۍ لپاره لار هواروي د قندوز د خار اوسیدونکو محمد رحیم وایي چې دوی دغه وسلوالو په لیدلو سره د اویایم لسیزي د ګډوډۍ فکر کوي
او ساده جامو کې ګرځي وسکټ په غاړه ټوپه کې چنټې غاړې ته چولي په خار کې ګرځي هیڅ څوک نه پويږي چې دا څوک دی مونږ نه پیژنو د خلک زیاتره مونږ په تشويش کې په لار نه شو تللی ورسره چې ویني ځان ته غاړې ته کو مونږ دولت نه غوړو د قومندان امنیانه والی څخه باید خلکو ته یو پوره مور وغوندي لکه د دولت خلک وي د دولت په چوکاټ کې دی وګرځي خالي وي یا نور څوک وي بیا دې د مخه ونی سي ځکه عام خلکو ته مشکل جوړ کړي په خار کې هر ځای کې په هر کوڅه کې دی ډلې ډلې رواني او ګرځي نو د خلکو سره چې ویني سړی د قوارې نه ویریږي غاړ غړ بری دی پریخي په خار کې ګرځي په خار کې په دغه اندا انداز باندې د دولت ګرځیدل غیر قانوني کار دی. باید یو یونیفورم واغوندي هر سړی پیژني چې د خلک د دولت خلک دي.
برهان الدین چې د خار په یو ځای کې ډله وسلوال لیدلی وو د محلي پولیسو عمومي قماندان ته زنګ وهلی وو، خو هغه په خار کې د وسلوالو له ګرځیدو خبر نه وو. برهان الدین وایي
خار کې د وسلواله ګرځیدل خلک په تشویش کې کوي، ځکه چې څوک نه پوهیږي چې دا څوک دي. په شخصي جامو کې مسله ګرځي، پوزې تړلي او خلک سره هم داسې ښه برخورد نه کوي، خلکو ته یو مشکل جوړ کړی. خار چې مزار ته تلو چې کتل تقریبا 15-20 کسان ولاړ سړک منځ کې، ګاډي به راته وهل چې کوم کې به سورلي کم او بس دی به کې نسل ځای په ځای کېدل وه. داسې به تلل نه پېژ خان آباد ته تلل، تخار ته تلل، چیرته به تلل.
په قندوز کې له ملي اردو، ملي پولیسو او محلي پولیسو پرته یو شمېر پخواني قماندانان خپل ځانګړي وسلوال هم لري. د قندوز د امنیت قماندانۍ ویاند سید سرور حسیني وایي چې ممکن دغه وسلوال چې په شخصي جامو کې په خار کې ګرځي محلي پولیس وي، کېدای شي محلي پولیس وي چې وظیفې ته ځي او یا له دندې بیرته راځي. بعضې وختونو کې په شخصي لباس کې ځي. په دې ورځو کې په دې تاکید شوی چې څوک باید په شخصي لباس کې په ښار کې ونه ګرځي. محلي پولیس ځانګړی یونیفورم لري او له خپلې سیمې بل ځای ته له وسلو سره تګ راتګ نشي کولی. د قندوز ښار کې د دغو وسلوالو لیدل خلکو ته د اویایمې لسیزې جګړې او د ښار په هر لار کې جوړ شوي پاټکونه ور یادوي چې له عامو خلکو به یې باج اخیسته. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو. د خیبر پختونخوا د صوبې د خاروالیو په انتخاباتو کې د تشدد په پیښو کې نه کسان مړه او ګڼ جوبل شوې دي. همداراز د عوامي نېشنل د ګوند یو مشر په خوانې صوبای وزیر میا افتخار حسین د تحریک انصاف د ګوند یو غړي د وجلو په قضیه کې نیول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ ډیوی رادیو د خبریال ریاض حسین پر رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر میا افتخار حسین گرفتاری په داسې وخت کې مخې تراغله چې د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو د جلوس په شکل کې د هغوی په کور باندې د حمله کولو هڅه کولې. د عوامي نېشنل ګوند ویان او د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وویل چې هغوی د عدم تشدد په فلسفه باندې یقین ساتي او هغوی د یو انسان د وجنې سوچ هم نشي کولې.
مرکزی جنرل سیکرٹری تصور نشتے، کیونکہ دا حکومت چرے دا دیر زیادہ تنگ نظرہ حکومت تے اور دیر تنگ نظرہ فوج بانے دی مختلف ٹکڑوں بانے دا سیاسی انتقام چرے دا دیکھ جاری ساتھ.
خوبل اړخته د صوبایي حکومت ویان او د اطلاعات او صوبایي وزیر مشتاق غنی دغه تورونه رد کړل او وی ویل چې په صوبکی پولیس د سیاست نه آزاد کړی شوې دي او کوم خلک چې په اړې غړې کې ککړ دي د هغوی په ضد مقدمه هم درج کړی شوې دي.
سیاسی مخاصص پہ بالکل یقین نہیں رہتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں پولیس ٹوٹلی آزاد اور خود مختار ہے، بالکل اس کو اٹانمی دے دی گئی ہے.
دیوائی چی مونگا پر سیاسی انتقام باندھے بالکل یقین نہ ساتو او پر صوبہ کی امنیتی چاروا کی دا سیاست نہ آزاد خپل کارونا سر ترسوی او کمو خلکو چی پر بلدیاتی انتخاباتو کی خندان را ولال کڑی وو دا حقی دا کیمری اکسون هم موجود دی او دا ککڑو خلکو پر ضد مقدمے هم درج کڑی شوی دی او پولیس با دا حقی پر ضد کاروائی پر عمل کی راولی. دوی زیاد تکڑا چی اڑی گڑی کی ککڑ هغه سیاسی خلق کوم چی اختیارات پلان دی سطح باندې منتقل کول نه غواړي ککڑ دی. د ریپورتونو تر مخه تیر ورځ د بلدیاتی ټاکنو نو ورستو په نوخار ضلع په بوسیمه کې د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف په میث کې د جګړې په نتیجه کې د تحریک انصاف یو کس په ډزو باندې وجلی شوی وو او د هغې مقدمه په نوخار ضلع په بوسیمه کې د عوامي نېشنل ګوند د میا افتخار حسین او د هغوی د ګاډ په ضد درج کړی شوی وو او نن هغوی گرفتار کړی شول. یاد دی وی چې تیر ورځ په بلدیاتی ټاکنو کې د صوبې دننه د اړی غړی جګړو او بد انتظام په نتیجه کې شپږ کسانو ژوند د لاسه ورکړی وو او د 50 تنه زیات کسان جوبل شوي وو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا هو د ازادي رادیو پیغام چې تاسو ته شنه رادیو واشنگتن نو اوریدو. چین د جنوبي سمندر شاوخوا کې د زمکی د ادعا په سر د متحده ایالاتو انتقاد په کلکه رد کړی. نور جزئیات د شنه ټلویزیون په دې رپورت کې.
د چین د سمندري ځواکونو قومندان سن جیانګ نن یک شنبه په سنگاپور کې یوې امنیتی غونډه ته ویل چې د چین په جنوبی سمندرګي کې ساختماني کار مشروع، عادلانه او معقول دی، او د دې پروژې هدف نړیوالو عامو خلکو ته د خدماتو برابرول دي.
چین د چین په جنوب سمندرګي کې په ځینو جزیرو باندې ساختماني کار پیل کړی دی چې اصلي هدف یې د دغو جزیرو او مرجاني غونډیو د فعالیت او د هغو خلکو د ژوند حالاتو بهتر کیدل دي چې هلته ژوند کوي.
د کاغلی جیانګو د سرګندونو نه یوه ورځ مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارتر چین د چین د جنوبی سمندرګي په لنجمنه سیمه کې په چټکۍ سره د مځکې په ادعاو باندې ملامت کړ. د چین د سمندري ځواکونو قومندان همدارنګ د متحده ایالاتو د دفاع وزیر هغه اعلان باندې کلک تبصره وکړه چې امریکا به د چین د لنجمنو جزیرو، مرجاني غونډیو او اوبو کې 22 کیلومتره لرې د چین ادعا په رسمیت ونه پیژني.
د چین په جنوب سمندرګي کې د هوایي دفاع په برخه کې خبره دې پورې اړه لري چې آیا زموږ امنیت به په هوا او اوبو کې د ګواښ سره مخامخ وي او کنه، او د ګواښ کچه به څومره وي. له هغه وروسته به ټول اړخونه په پام کې ونیول شي. د چین جنوب سمندرګي کې حالات په مجموعي ډول باثباته او سوله ایز دي.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر فریدریکا موګیرینی نن یک شنبه په سنگاپور کې د امنیتي غونډې په ترڅ کې وویل چې آسیایي هیوادونه باید د شخړې ته د حل سوله ایزه لاره پیدا کړي او د نړیوالو قوانینو په بنسټ د حل کړي.
کله چې څوک د خپلو جوړو شوي قوانینو په اساس کار وکړي نو همکارۍ په شخړه بدلیږي. دا په نننۍ نړۍ کې د ټولو لپاره یو بد خبر دی. ورته خبره د اوبو په سر د شخړو په هکله هم صدق کوي.
د چین لخوا نه د چین په جنوبی سمندرګي کې د ملکیت ادعا په سنگاپور کې د کلنۍ دفاعي غونډې په یو مهمه موضوع بدله شوې ده. په دغه دفاعي غونډه کې چې د شنګریلا ډیالوګ په نامه یادیږي، هر کال له ټول نړۍ نه د دفاع وزیران او امنیتي چارواکي راټولېږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دسترگو سمندر کدے راتا دے دو دنیا نا زمم شنڈے دتن دینا پڑک پڑک پوچھاو دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا د گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاؤں میں توفانو نا دی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم تڑا
جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ کام دے سوکم امر مد تند نہ کام دے سوکم شراب گچھ حرام دے سوکم جد شراب گچھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم
ترنوریدونکو نن د تمباکو په ضد نړیواله ورسته د تمباکو کارول انسان ته څه ضرر رسوي څنګه په افغانستان کې په مزایونو او کورونو کې دننه د تمباکو د کارونې مخه نیول کېدی شي نن د خبرو اترو گفتو شنود په خبرونه کې په همدې موضوع د میرمنو سره خبرې کوو او تاسو پوښتنو ته ځواب وای تاسو هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې په فیسبوک باندې ولیکئ او یا وروسته خبرونې ته زنګ ووهئ قربانا اشک الله رحیمزوی او هاشم حبیبزاده دي اوس د مهمو خبرونو سرټکی د خلیل خان نوموري
ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لژل دی او پکښې د طالبانو د مشرانو د نیولو او سپارلو غوښتنه کړې ده افغان چارواکو د امریکا ژغ سره په خبرو کې دا منلی چې ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لژل او په پاکستان کې د طالبانو د کوټي او پېښور د شوراګانو د مشرانو د نیولو او افغان حکومت د سپارلو غوښتنه ورسخه شوې ده د افغان حکومت یو منبع ویلي دی چې په لیک کې له پاکستاني چارواکو غوښتل شوي چې پاکستان دې د حقاني شبکې په خلاف جدي اقدامات وکړي او تروریستي بریدونو عاملین دې ونیسي په لوګر کې په یو ښوونځي باندې توغندۍ لګېدلې دي چې یو ښوونکی او دوه زده کوونکي پکښې وژل شوي دي د لوګر ولایت د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزي امریکا ژغ ته وویل چې پېښه نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د دغې ولایت د محمد هغې په ولسوالۍ کې شوې ده افغانستان کې شاوخوا 9 لک کسان د نامنوي له کبله بې ځای سوي د ملکیانو د ساتلو موسسه وایي چې څېړنې ښیي چې د تیرو 15 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې 9,60,000 کسان له خپلو سیمو بې ځای سوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روغتیايي حالت ښه دی هغه جنیو ته نږدې د باسکل د ځغلولو پر مهال ټپي سوی وو پښه یې ماته سوي ده او بیا روغتون ته انتقال شو شغلی کیری جنیو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره دغه هیواد د ټیمي پروګرام په اړه د خبرو لپاره تللی وو چین د جنوبي سمندرګي په شاوخوا کې د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو په اړه د امریکا انتقاد په کلکه رد کړی دی د امریکا یوې مشهور رسپانې لیکلي چې 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو 315 کسان وژل دي واشنگټن پوسټ رسپانې وایي چې وژل شوو کسانو شمېره معلومه کړې ده دا راپور داسې مال خپرېږي چې په امریکا کې د پولیسو له لوري د ځواک د کارولو نه په اړه د ژولو لامل چې د وژلو لامل کېږي باسونه روان دي واشنگټن پوسټ دا شمېره ریکارډ بلل ده چې د پولیسو پکې د ورځې دوه ډیرو کسان وژلي
درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي مونږ ستاسو نه اجازه غواړو په دې هیله چې د دری برخې خبرونه ته غوږ پاتې شئ